آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې به د ژباړې په اړه واوري او له یوه افغان ژباړون سره چې په لسګونو کتابونه یې ترجمه کړي دي غږېدلی.
کوشش کوم چې دغه څه کتابي چې هم زما په ذوق برابرې هم ټولنه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه څغړېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړي په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبوي ان تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنچروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې زر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډېرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تېرېدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تسهیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له ننه اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنې دقیقه کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې یې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخص ژباړي. دا اسانتیاوي په زیاتېدو دي، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د ژباړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې اسانتیاوي زیات شي توقع ورسره لوړه شي. لس کاله مخکې چې به چا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به یې کلي مفهوم راخیست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي تر څنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار ده چې پوه شي چې کرکټ شل اووره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچوونکي او توپ ویشتونکي توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور وښپړي شوي په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي شبې ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبه پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبه ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتل کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د ش ژباړونکو لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکي په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزه نه شاوروله روسی امریکایي کسلی کوال او شاعر ولادیمیر ناباکوف وای چې ژباړونکي باید همدومره مستعد ویل کړه اثر پنځونکې امریکایي ژپو یوجین نایدا بیا وای کڅوکې مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شې نشي لیکلی په ژباړې باور نه دی پکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسیز مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصه باندې دوه کلونو رئیس چې د کتابونو بازار سور شوې ژباړې کم شي بده سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد دریش وړل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي د غځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړل دي او چاپ کړی دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغل یاد سره مرکه کړي او نمرې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړي تر لاسلاندې دي
وروسته ژباړي زما د روندا وایرن کتابونه چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کاځه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوم چې د دې کتاب اصلي نوم داو نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم او دا غوږ جمدا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیو ډول نه هلی سره مخ شوی دي یا مکتب خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکه څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشه ده په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې واغه ما ترجمه کړل البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا غ رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون نه راوړي دي دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتونکو کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې ارتیا ډیره ده
د 2000 کال نرسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال نرسته ډیره زیاته ګړندې شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ په تاریخ کې کار وشو په ادبیاتو کې کار وشو حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو زده سي خلک پیژنم ورته سازمان نه پیژنم چې کوئی په لزګونو طبي کتابونو ترجمه کړی دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي هم د سي انجنیري برخه کې کار وشو هم د سي پزرات برخه کې کار وشو اند یو دغه یو چپه غوندې و چې ډیره تیز روانه و او متاسفانه دغه روسي سیاسي تحولات چراغ له د جون پټولو چارو باندې تاثیر کوم دغه سي پښباړي باندې د تاثیر راغې یو څو سغه په خانه صورت چې د پښباړي وغه کم شوې ده دغه وجدا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنه دي چې وسغه کتابونه واخلي په دې خاطر دوی کتابونه لګ چاپ کوي نو هغه د پښباړو چاپ هم سره کم شوې ده په زمن کې تدریسي کتابونه یو څو په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي او څو نصابونو کې بدلون نه را روان دي نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر درسیدل کې دي یو اندازه دغه هم کم شوي زما په نظر خو عرب برخه کې چې پښباړو شي خدا ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کار برخه کې موږ اوس مو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سمشته ډیر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونه شي، دا خنه دار څوک د خپل برخه کې کارو کې، مثلا یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره ښه ده، نو دا ټول برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلې، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې ما ته کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې هم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پارش باړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مندري غره چې موږ ډیر د سي منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندهي شوی کار نشو کولای، د سي ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سي ورګان نشته چې موږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي، به چې کله کتاب چاپ شي به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزې شته دي. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږ وو اته ژباړونکو باندې وژباړو، دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی، مو خو به چا ډیره دلچسپی ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کوو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون، دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کوو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. هم داسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غونډه رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ، بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي، ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپله د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړون کې خپلې تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولای شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي مانا ده چې تروسه پورنده شوی. په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سه شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او داسې شته دی خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی، ډیر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغه کې اواز هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژني او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغه بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي، حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي. داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و. بیا ورو ورو یو څو ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي، ځکه ډیره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دی نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کېږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کېږي، د نوو آثارو سره مخ کېږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاست هغوی ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په یمه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چیرسته کار اخستې شي.
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
خش باړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، د ځوانان مانه د پښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته طلب دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. کموږ خلک والان شو موږ خشباړه کولای شو، کموږ خلک والان نه موږ خشباړه نشو کولای، ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل دی، او په خشباړه کې ته دی بل چا فکر راخلی غوړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټولو یو رقم دی. او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډیر مطالعه ضرورت دی چې ډیر زیات مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي، هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړونکو ورته کېدای شي پامونه کې، هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي، عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکې پټکې ترجمه کو معنی بیخي نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد یاد د تاسو وي له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوي ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤل صفی الله ناصری نظر در سر شریکو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفیولانا سری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي او استادې منه دي له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څنګه روانې دي
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل پدې کې لکه خواله تیر غلې ده چې ورخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلې چاپ یو او بازار یې هم لږ شوی دی یعنی کومه نو امیدی او ناهیلی چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وکړي چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی خو متاسفانه او کتابونه چې په درسي برخه کې پنګونه پکېدله او تر دې په اکاډمیک مرکزو کې لکه په انټرنیټ کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دې برخه کې متاسفانه هیڅ د پاور ان کتاب نه شوی او په دې برخه کې کومه پنګونه هم نه شوی نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کار نه کېدل هغه هم کړی دی او تر کومه چې ارتیا او حتی موږ دا هم لازم او بل چې باید دا بهیز لږ تحقق او حرکت پیدا کړي نو په دې حساب موږ د دې اړ شو چې یو قرضه واخلو او وکول شو چې کتابونه چاپ کړو نو د ورسته کې موږ وتوانل چې لږ تر لږه او یا سلنه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شاره مخته یوسو
ناصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي څو ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي
نږدې پر اوسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لاس نه ونه به چې نوی کتابونه چاپ شوي دي او یو څه داسې کتابونه چې موږ د اقتصادي مشکلاتو په سبب له مخکې نه چاپ شوي خو بیا موږ توان نه درلود چې هغه چاپ کړو زموږ یعنی قضا وخت لا او هغه مو هم چاپ کړی چې تر دې لوستونکو ته لیږدل او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي د ارواپوهنه او د سیاست او په دغه برخه کې کتابونه دي تر دې
په ادبي برخه کې څنګه کتابونه چاپیږي
اوکې هغه هم چاپی تر دې را چې هغه ناول دي لوستونکو لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي
تعلیمي برخه ته راشو استاسو مطلب چې دا مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د پهنتون کتابونه دي یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپیږي
بله او هغه په دې خاطر کم چاپیږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکز کې و هغه تر دې ده بهر ته وتل لري او کوم کتابونه چې مخکې د کتابو باندې چاپېدل یا د محصولونو اختیاریستو دي نو هغه تر دې ورته چپټر سی ویډیو په کتابي بنانه شافي او په چپټري بنانه شافي چې هغه یو 50 افغانۍ هداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي نو په دې اساس هغه تر دې کتابي حالت نه وته او چپټري حالت وته دي
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وزیر ډیر خراب دی اوس یو څه بهتره شوی دی د بهتري علت څه دی
هغه د خلکو لیوالتیا او تر دې د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې د خپل لیوالتیا د تخیل چې لدینا ملاتړ ورکی او لبل خانه خپل زموږ خاطر هم مهمه وي چې یعنی موږ د لازم او بل نشي خپل کاروبار د ګرنی ټوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه او بل او په دې سرمایه گذاری وکړي چې باید قرضه ورته واخلو
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي
د سن د ډیر مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډېر توجه وشي په لومړي کې کوم افیاتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتلې کچولې نه او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي خدمت اسپانه نه شي او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شي او په کې مو نه شامل موږ ارتیا دا چې باید موږ هم پکې شامل شي نو هیڅ په دغه وخت کې مالیات نه معاف شي هغه خپل کنورستنی باید د سروالې خانه چې کوم مالیات او سنتي مالیات یا د لافي مالیات باید د فرهنګي مرکزونو ونښتل شي تر فرهنګي وغړی او لبلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم مخ په لوړ قیمت اخلو د برخه کې چې فرهنګي مرکزونو بنسټونه دي باید دوی ته دا زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډیر ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونې لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي او په خپل چي موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، مو خپل استراتیجی او شریکی کوي چې باید لکتر لگا په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندي مسترادي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون نو د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. لبل خان افغانستان درې سو څلور نیو ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون هدف لري چې د یو ټولنې عام او استثنايي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای دغه ټولې زمینې ورته مساعد وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محور یا مرکز محور دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نشي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دغه یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلو چې هم باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په غوږ زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي اول ته د تحقیقات کې د وخت کېدو سره استفادات وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې لخطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه د پوسټل لار راغوشته سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سی وشي کېدې شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې ورسره کې چې یو کس خوښته لپاره استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلته پنګونه په کړو په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وخت لا چې دا کتاب د تواس په نو د افغان پوسټ له لارې نو وناستول شو. البته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوسټې یا بستې چې په هر ځای لګي یا موږ یې واستو، نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندېدلې دي، نو موږ دلیل په یوه مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه به هرته لګل کېدل، نو یوه میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه به هرته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤلو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه ده کړې چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواري شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه ده کړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤلو ته رسیدګي نه ده شوې، نو په دې برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوتا لقماندینه ده خودره چی پتر برخه که هم خبر وسر اکلو، نو ده یو لعمده لامل ده.
لشغلی ناصری چخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لې وکور سمو خبرو خصم د سی شعر لرو. د زولی لمن شیر د دوی پښخ.
رسره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل کی گڑوڑ شوی سی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کېدنه که جامې وي د وریښمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زه کویره د بلتون و لا دکه لبابکه او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کانې به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زوریدمه غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکا له هر کس به ویریدم لخپل سوري به می حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغل ورینداره هی نو څو خټکی د لیکلې یوا بس پیره تندې می تویا ولا می چوپ حضوره می چې په زور درې پیږي په تندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم خلم چوب خسره می چه په زور در بیگی په تندی می ور بلیگی یو زه هیڅ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر هغه باندې زفه شول چې وړه مډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي تر واټ پوری رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه باد لمنځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړې یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باک یې نه وي چاته هیڅ نہ محسوس ہیگی چاہتا ہیس نہ محسوس ہیگی
لاغلی لمن څخه په مننه چې دا شعرې په آزادی راډیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو په افغانستان کې ډېری خلک د گرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي خو کوم شاوخوا ستر کې وغړو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو کله د کتابونو په پښتو کې کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې زما همکار سنا کاکړ لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لاري په ځنګړي هنر سره د پیغام لیکدول د گرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلای دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې گرافیک ډیزاین ته مخه کړی او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. دا لږ ډیر مې دا تپن دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي
افغانستان کې نه آتر پېښور او کوټه پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختي ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپله هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
ژباړه چاپ شوی وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل. مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې بسیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلۍ، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
د ملن پونم دی او ځوان دی چې لورز مزوري نو وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول تتلمه نما به سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوول او ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشالله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره کې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م پیوایو دي
وخت کما د سېسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپله پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لحمدی سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بل خبرونه مو خدای مل.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. مکڑا ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر